علیکم درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اوري چې د کندوز د وروستي وضعیت او د غرض د ناټو د غونډې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر راپورونو مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوري د ناټو سرمنشي نن په بروکسل کې وویل په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي، او د روسیې د ګازو کمپنۍ نن اعلان وکړ چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه ځنډوي. تر نړیوالو خبرونو مخکې مو قسیم سولمل د افغانستان له خبرونو خبروي.
لمړی هم د کورونی خبرونو سرخطونه. د بیپولو پولی ډاکټرانو ټولنې د رات کړه چې ګڼي په کندوز کې د دوی له روغتون څخه د طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د مرکز په توګه ګټه اخیسته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې او تحرکات زیات شوي، او د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. دا هم بشپړ خبرونه. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې د رات کړه چې ګڼې په کندوز کې د دوی له روغتون څخه طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د یو مرکز په توګه ګټه اخیسته. د دغې ټولنې عمومي ډایرکټر کریستوفر سټوک نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقض دی. په کندوز کې د تېرې شنبې پر ورځ د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه وژل شول. د سپینې ماڼۍ وین چا شارنس پر نوویل چې ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل سو او ټپي سو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې خاصتا شمالي ولایتونو کې د وسلواله مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو فعالیتونه هم په تېرو شپږ میاشتو کې زیات و. د په همدې موده کې د وسلواله مخالفانو د حملو په اړه وویل په خوشنۍ سره د کوم شمیرو لمخه چې موږ لرو په لومړی شپږ میاشتو کې د مخالفانو په حمله او تحرکاتو کې 43.4% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی صدیقي ویل چې په دغه موده کې 15,615 وسلوال مخالفان په جګړو کې وژل شوي او څه باندې 3,000 نور ټپیان دي. د دغه راز د پولیسو تلفات هم د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات یاد کړل، خو دقیقه شمیره ونه شوده. ملکي تلفات هم هغه څه دي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان په وینا د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه څه باندې 9% زیاتوالی شي. او د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. د ګرزیوان ولسوال عبدالرزاق کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګرزیوان له سقوط سره به څو نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولوشي، او د فاریاب له مرکزه د مرستې غوښتنه وکړه.
چیری عاجل اضطراری کومک اکمالات ونیسي له مرکز د فاریاب څخه. دغه اوس فلحال هم د ولسوالۍ مرکز یعنی په یو 15 کیلومتره شاوخوا ساحه یې زمي قوت په ذریعہ باندې ستاسو مرکز اوس په حال ساتل شوی دی.
د بل خبر لمخې د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په الاسای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او 3 د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. چارواکي وایي طالبانو نن سهار د الاسای د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې تر 12 بجو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه و. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. دغه اقدام پر هغو معتدلو یا منځلارو یو گزار دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د لسیزو کړکېچنو اړیکو د شکېدو هیله من دي. خامنئي دا خبره پرون د سپای پاسداران د ځواک له قمندانانو او نور پرسونل سره په یوه غونډه کې وکړه.
مذاکره با امریکا ممنوع است به خاطر ضررهای
له امریکا سره مذاکره ممنوع دي ځکه چې بشمیر ضررونه لري او هیڅ ډول ګټه نه لري. بل داسې هیواد سره خبرې دي چې دغه سي ظرفیتونه او انګیزه چې امریکا یې د ایران پر ضد لري نه لري. خامنئي تیر میاشت وروسته تر دې چې له لویدیځ قدرتونو سره اټومي موافقه وشوه ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې له متحده ایالاتونو سره به نوري خبرې ونه شي. بل لورته ایران وی راتلونکو اونې به د فرانکفورت د کتاب پلورلو په نندارتون کې د دې سربیره برخوانې خلې چې بلنه ورکړل شوې ده او د زکه چې سلمان رشدي د نندارتون ته خبري کوي. د ایران فرهنګ وزارت په خپل ویب پاڼه کې نن لیکلي دي چې رشدي په اسلامي نړۍ کې د خپل کتاب لپاره چې اسلام ته سپکاوی کړی منفور دی. رشدي د بریتانیا تبعه دی چې په امریکا کې اوسي. د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی په 1979 میلادي کال کې د رشدي پر ضد فتوا ورکړه او د هغه ناول شیطانی آیات د اسلام ضد وباله. خمینی په 1979 کال کې وفات شو او د ده ځایناست آیت الله خامنهی په 2015 کال کې یو ځل بیا وویل چې د سلمان رشدي پر ضد فتوا پر خپل حال ده. د ناتو سرمنشي وایي په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. یانس ستولتنبرګ یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سوریې په فضا کې په ډراماتیک ډول د روسیې هلې ځلې زیاتې شوې. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن وویل که چېرته د ناتو په غړي هېواد ترکیې کې اړتیا وي ناتو به هلته ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تېرو شپږو ورځو کې روسیې الوتکو 2 ځله د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی. روسیې د سپتمبر په 1 په سوریه کې پر یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړل. ترکیې او یو شمېر لویدیځ هېوادونو چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې پر داعش بمباري کوي په سوریه کې د روسیې پر بریدونو اعتراض کړی دی. د امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر البوتنو د بندیز ځای وزون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې خو په دې اړه یې کومه پرېکړه ونه کړه. د امریکا سی این این تلویزیون خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغه احتمالي زون مسله راپورته کړې او دغه طرحه هم تېره اونۍ د ملي امنیت شورا ته وړاندې شوې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری به وویل موږ په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې د اسلامي دولت ډله ځپلی شو بحثونو ته ادامه ورکوو. موږ د ترکیې هغه اندېښنې وڅېړلې چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه اشکاره کړې دي. د روسیې د غازو کمپنۍ غازپروم وویل چې له ترکیې سره د غازو لویه پروژه ځنډوي. داسې ښکاري چې د ماسکو او انقرې ترمنځ په سوریه کې د روسیې د مداخلې پر سر د راپیدا شوي کړکېچ له امله د دغې پروژې کار وځنډېده. د غازپروم مرستیال الکساندر میدفیدف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دا پروژه به تر هغه وخته وځنډول شي چې دواړه حکومتونه تړون لاسلیک کړي. تر اوسه دغه تړون نه و لاسلیک شوی خو ویل شوي وو چې راتلونکی کال به د 4 پایپ لاینونو پر لومړي یو کار شروع شي. د غازپروم مرستیال زیاته کړه که چېرته د پروژې د پیلېدو ضرب العجل یو کال وځنډې شي نو تراژیدي به رامنځته نه شي. میدفیدف بیا وویل چې سیاسي کړکېچ دا پروژه نه ده ځنډولې. ترکیه په سوریه کې د اسلامي ډلو پر ضد د روسیې پر هوایي بریدونو قهر وړی ده. روسیه هغه معتدلې ډلې هم په نقشه کړي دي چې انقره یې ملاتړ کوي. د روسیې جنګي الوتکې روان اونۍ 2 ځله د ترکیې فضا ته هم داخل شوې چې د ناټو غړي هیواد ترکیې اعتراض وکړ. تر دې بمباریو مخکې روسیه او ترکیې تېره میاشت موافقه کړې وه چې د ستونزو او د روسیې د ګازو د صادراتو د بیې پر سر د نه موافقې سربیره به د ترک سټریم د ګازو پروژه مخته وړي. او روسي خبردار دی چې د یونان سر ریاضم تیر ورس په اسانۍ د باور رایه ترلاسه کړه او شمنه وکړه چې تر 2019 کال به هیواد له اقتصادي بحران وباسي. د الکسس سپراس حکومت تلافی دی او دته د پارلمان له درې سو غړو 155 وکیلانو موافقه رایه ورکړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې د کندوز د وروستي وضعیت په اړه پر راپور سربیره اوري. د ناتو مشران نن په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ولې د افغانستان په مسأله کې د روسیې دلچسپي زیاته شوې؟ د مشرانو جرګې یو پلاوی مسکو ته تللی او د ولسی جرګې پلاوی هم روان دی. دغه پلاوی له مشر سره ژغې شو.
د روسیې د پارلمان له خوا نه موږ دعوت شوي یو. موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده.
د فاریاب د ګرزیوان ولسوال وای ولسوالی له خطر سره مخامخ ده.
اما یو تعداد کلی سقوط کړي دي چې لا تر اوسه پرې جنگ پښ کې دوام لري.
په خوست کې د محبس د ساتنې لپاره تدابیر زیات شوي دي.
خپل د محبس امنیتی پوښښ او امنیتی بهبود مسله وه چې دغه برخه کې هم تر ډیره حد تدابیر نیول شوي دي.
د سپورت مینوالو لپاره د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې امنیتي وضعیت سیری او په دغه هیواد کې د پوځي قمندانانو څخه تازه معلومات ترلاسه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وای چې په افغانستان کې د اوږدمهال حضور لپاره به په دغه هیواد کې ناتو ځواکونو ته اړتیا وي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې امنیتي وضعیت سیړي او په دغه هیواد کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي جنس ټولتنبرګ دا خبره د دفاع وزیرانو په شمالي اټلانټیک شورا کې نن په بروکسل کې وکړه. د ټولتنبرګ په وینا دوی به په افغانستان او سوریه کې هم وضعیت ته پام کوي او له نظامی قومندانانو څخه به نوې معلومات ترلاسه کوي. د ویل چې په سوریه کې د روسیې نظامی حضور مخ پر زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. ټولتنبرګ ویل چې دوی به په سوریه کې د روسیې نوې پرمختګونه څېړي او ناتو ائتلاف ته د هغو د تهدیدونو جاج به اخلي. د پوینا دا خبره اوس نور هم د ارزښت وړ ده چې د روسیې لخوا په دې ورستوي کې د ناتو په هوایي حریم کې سرغړونې شوی دي. د ویل چې د افغانستان په اړه به موږ امنیتي وضعیت ته ځیر یو او د غوث ملاتړ ماموریت تراتلونکو کاري لارې په اړه هم خبرې کوو. د جرمني د دفاع وزیر ارسولا وان در لین د تیری پنځشنبه په ورځ وویل چې ناتو ځواکونه شای په افغانستان کې تر زیاتې مودې پاتې سي او هر پریکړه به په دغه هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړاو ولري. که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې اړتیا ولري، موږ باید دا وګورو چې څنګه دا کار وکړو او آیا د اوږدې مودې لپاره باید پاتې سو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه خبره ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کندوز د پیښې له کبله به ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، د ناتو عمومي منشي جنس ټولتنبرګ وویل موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او د نظامی سلاکارانو د مشورې له مخې به په دغه هیواد کې د ناتو د حضور په اړه پریکړه کوو. موږ به نه یوازې امنیتي وضعیت څېړو، بلکې د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیاوې به هم څېړو. د دغو څېړنو پر بنسټ به موږ خپله پریکړه کوو. موږ د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خپله اخري پریکړه نه ده کړې او نه مهم د دغه ماموریت تشمیر او یا هم جغرافیایي حضور په اړه کومه پریکړه کړې ده، خو موږ به بی له شک د افغانانو ملاتړ کوو. د دوی ملاتړ به موږ د غوث ملاتړ د ماموریت لالارې هم کوو چې د سلا او روزنې غیر جنگي ماموریت دی، او یا هم د یوې نوې شراکت لالارې به موږ د دوی ملاتړ کوو چې د ملکیانو په مشرۍ ماموریت به وي خو نظامی اړخ به هم ولري. د زیاته کړه چې یقیني خبره ده چې دوی به د افغانانو ملاتړ جاری وساتي. دوی په دوامدار توګه څېړي چې په څه ډول د ملاتړ وکولای شي. د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنی او سلام مشورې ورکولو ماموریت به جاری وساتي او همدارس له افغان امنیتي ځواکونو او ملي اردو سره به مالی مرستې هم کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
په دې خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس او د غرس د ولسی جرګې له دوهم رستیال سره مرکه هم لرو، خو لومړی اوس کندوز ته ځو. د کندوز د ورستی وضعیت په اړه د ازادي رادیو له خبريال اجمل آریان څخه معلومات غواړو. آریان صاحب، د کندوز د ورستی وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. پولیس چارواکي وایي چې افغان ځواکونه توانېدي کندوز ښار ډېره برخه ونیسي. دوی ویل چې افغان ځواکونو د بالای سر سیمه همدارنګه د خاکنۍ سیمه د چاردرې سرکتون همدارنګه د چلامزار سیمه د ابراهیم خیل سیمه دغه سیمې دوی نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په دغو سیمو کې دوی هغه کورنۍ چې په سیمو کې پاتې دي ورته پاخه خواړه هم ویشلې دي. خو بلې خواته په سیمه کې اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په خانآباد بندر کې دغه اوس سخته جګړه روانه ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له سیمه ییزو حکومت څخه غواړي جګړه په دې ولایت کې پای ته ورسوي چې خلک خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. دا خلک وایي چې دغه دولس ورځې کېږي کندوز ښار کې جګړه روانه ده. دغه جګړې خلکو ته هم ځاني تاوانونه او هم مالي تاوانونه اړولي دي.
آریان صاحب، کومې سیمې چې تاسو یاد کړی اکثره له شاره بهر دي، مثلا بالای سار او همدارس ابراهیم خیل او خاکنی، دا هغه سیمې دي چې له شاره وتلې دي. لدی معلومیږي چې یوازې اوس په خانآباد بندر کې چې دا د شار هومه بلل کیږي، یوازې په دې سیمه کې جګړه روانه ده.
بله، د خانابات بلو د خانابات بندر چې دغه د خانابات بندر او د خونزاده ګلایی سی ورته وایي مسجد اخونزاده دغه سیمې چې دي دلته الله هم طالبان میشت دي همدارنګه د سکندر شاته دغه داخل چې دم د ښار مربوط سیمه ده دلته الله هم طالبان دي ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان له سیمو څخه کله چې ځان وباسي دلته افغان ځواکونه راځي او بیا دوی یو ناڅاپه راپیدا شي جګړه پیل کېږي خو تر اوسه پورې په بشپړه توګه د کندز ښار نه ده پاک شوی د وسلوالو طالبانو له شتون څخه چې خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي ځکه چې هره شیبه هره دقیقه د طالبانو د احتمالي د ګواښونو او د حملو
احتمال شته آریان صاحب آیا اوس هم له کندوز خلک په وتلو دي ځکه چې پرون خو وویل شول چې اکثره لارې چې له نورو ولایتونو سره کندوز تړي پرانستل شوي دي
اوس هم ډېر خلک روان دي مخ په تخار او په بغلان چې وړاندې دلته څو کورنۍ وې چې د کندوز ښار څخه راوتې وې خان آباد ولسوالۍ ته راغلې وو دسې نه دوی غوښتل چې دوی ویل چې موږ د کندوز امام څخه راغلو دلته سخت توغندي راته راورېدل همدارنګه جړه به وه او هغه څه خوراکي توکي چې په کورونو کښې درلودل هغه هم تبام شوي وو دوی نور مجبور شوي وو چې ښار څخه ووځي خو د کندوز ښار لویه لاره چې ده ترافیکو په مرخ تړلې ده یوازې هغه خلکې کولی شي د کلیو له لارې یا بعضې فرعي له لارې نه خپلو سیمو ته داخل شي یا د خپل د کورونو خبر واخلي او یا خپل هغه دوستانو ته څه خواړه ویشي همدارنګه د سیمې اوسېدونکي وایي چې هغه خلکو چې خپل کورونه پرېښي دي کورونه د زیاتو روغ د کسانو یانو په ډریانو لخوا لوټ شوي دي
بله ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه یې معلومات راکول
طبیعي پېښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 8 بجو دوام کوي د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اورئ شئ 2 بجې او ولس دقیقې دي د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اورئ شئ ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دې جرګې د دوهم مرستيال نذیر احمدي په مشرۍ مسکو ته ځي څو هلته د داعش پر مسلې خبري وکړي لنیږدې یوې اونۍ راهیسې روسیا په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بمباری کوي او مسکو په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده نو دا ویرشته چې روسان په افغانستان کې د سوریې په سر په څیر بمباری وکړي قادر حبیب د ولسي جرګې له دوهم مرستيال سره مرکه کړې او په پیل کې مسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده نذیر احمدزی په ځواب کې وویل
څوار لسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو تقریبا درې آزاد ولسي جرګې چې پر اس کې زه په خپله یم د روسیې د پارلمان لخوا نه موږ دعوت شوي یو
د دې سفر هدف هم څه ده
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګان هم سره مواجه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې
په هوایي مرسته خبره وکړه څرنګه مرسته هغوی کولی شي آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي
نه هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه موږ به هیچ چا ته اجازه ورنه کړو موږ خپل مستقل هیواد یو خپل امنیتي سکتور لرو که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه نو دوی د هوایي ځواکونه دې موږ په اختیار کې راکړي دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده په چین هم کړی ده په هند باندې هم کوو په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې
چې دا یوازې د افغانستان لپاره خطر نه دي ټولې منطقې لپاره خطر ده د روسیې دفاع وزیر ویلی ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده، او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د مونږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د مونږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول مونږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کښې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به مونږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسې د مونږ حریم کښې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. مونږ به مستقل هېواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. مونږ ته هر څه غوښتنه وي د مونږ امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د مونږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه. مونږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کښې نه نه په ارتوبانو کښې یا نور مسایلو کښې، دا په هېڅ صورت باندې مونږ چا ته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره یې مرکه کوله. ښاغلی احمدزی د یوه پلاوي په مشرۍ مسکو ته ځي څو له روسي چارواکو سره د داعش پر مسئلې خبرې وکړي. همدا اوس د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک له فرانسې څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب وردک، تاسو ته هرکلی وایم. ښاغلی احمدزی هم د روسي او په افغانستان په مسایلو کې د دغه هېواد د دلچسپۍ په اړه خبرې کولې. روسیه وایي چې سوریه و افغانستان د دوی په بهرني سیاست کې لومړیتوب لري. تاسو ولیدل چې په سوریه کې اوس روسیه عملا دخیله ده، په جنگ کې دخیله ده، بمباری کوي د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد. څه فکر کوئ چې که افغانستان هم د دوی لپاره د سوریې په شان مهمه وي، نو په افغانستان کې به هم په هغه شکل سره دخیله شي؟
کچېرته اجازه راکړي یو څه ثانیې، زه اول دا خبره کوم چې د جهان د یو قطبي کېدلو لنډه مرحله پای ته رسېدلې ده. روسیې او د امریکې په منځ کې هغه رقابتونه چې پخوا موجود و بېرته را ژوندي شوي دي، لکه څرنګه چې امریکایان خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هېڅ ډول بینالمللي مجوز نه پرته په سوریه باندې بمباري وکړي، روسان هم ځان ته دا حق ورکوي چې هر ځای کښې چې خپل منافع خطر کښې وي مداخله وکړي. نو د دې ویره شته ده چې په افغانستان کښې هم د سوریې په شان باندې مداخله وکړه، که مداخله په عین شکل باندې نه وي چې په هوایي بمباری یا په نور نظامي مداخلې باندې متکي وي. کېدای شي چې د افغانستان پر منځ کښې روسانو ډېر کارونه سرمایه ګذاري کړي دي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسې د ښاغلي احمدزی خبرې که اورېدلې وي، دوی ویل چې افغانستان په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي چې روسان راشي او بمباري وکړي په افغانستان کښې. دوی یوازې هوایی مرسته ترې په دې حد کې غواړي چې افغانستان ته جنګي هلیکوپټرې ورکړي یا پوځي تجهیزات ورکړي. افغانستان به په هېڅ صورت اجازه ورنه کړي چې د سوریې په شان روسي الوتکې راشي په افغانستان کښې بمباري وکړي.
په دې کښې شک نشته چې افغانان باید چا ته حق ورنه کړي چې دوی په خبره کښې مداخله وکړو، مګر د احمدزی صاحب خبرو ته سړی کښې چېرته لږ پام وکړي، دا پوښتنه ترې نه کېدای شي چې افغانستان څه امکانات لري چې روسان په خپله خاوره کښې له بمباری نه منع کړي.
بله، یعنی تاسې فکر کوئ چې روسیه به داعش او یا نورې وسله والې ډلې یا لکه طالبان دا بهانه وګرځوي او به وایي چې د دوی سرحدونو ته، که څه هم د دوی سرحدونه لرې دي خو د منځنۍ آسیا سرحدونو ته دغه ډلې ګواښ پېښوي، بنان دوی ځان ته حق ورکوي چې بمباري وکړي؟
مخکې چې د لنډ تاریخ ته وګورو، امریکایانو د سپتمبر 11 تیخه خپل ځان ته بانه کړله او په افغانستان باندې نظامي مداخله وکړه. روسان هم کولی شي چې د داعش خطر یا د طالبانو خطر
اما هغه دا یو څه فرق نه لري. فکر نه کوئ چې په هغه ټول دنیا ورسره موافقه وه، ملګرو ملتو هم تایید کړه، امنیت شورا هم تایید کړه، دا خو هغسې نه ده. دا به فرق لري چې په افغانستان کې موجود حکومت روسان په رسمیت پیژني، روسیه په رسمیت پیژني، ورسره اړیکې لري، څنګه کېدای شي د دې د خوښې خلاف داسې کار وکړي؟
خو په د بشار الاسد رژیم هم په ملګرو ملتو موسسه کښې نماینده درلود، په رسمیت پېژندل شوی وو، مګر چا پوښتنه ترېنه وکړه چې امریکایان او انګلیسان او بیا په تر وروستي وخت کښې فرانسویان هوایی حمله پی باندې وکړي.
اما فکر نه کوئ چې په افغانستان کې نړیوال ډیر دخیل دي؟ همدا اوس هم ناټو دلته شته، نن هم په ناټو کې د افغانستان په مسلې خبرې کیږي، او افغانستان لا هم نړیوالو ته اهمیت لري. له دې سره سره
کیدای شي د روسیې او د افغانستان مسایل مشابه نه وي، مګر په سر دې هم
ډاکټر صاحب یو وروستۍ پوښتنه کلن ځواب راکړئ. څه فکر کوئ چې داسې هم ویل شوي دي چې روسیا ځینو ډلو ته چې دوی فکر کوي چې له دوی سره وفادار دي یا ورسره اړیکې لري، هغوی ته وسلې ورکړي، یعنی غیر دولتي ډلې، هغه ډلې چې ځینې خپل سری وسلوال بولي؟
نو دا امکان شته، فکر کوم چې په همداوس وخت کې د یو شمیر مخالف عناصر چې د افغانستان په دولت کې هم موجود دي، د دې هڅه کوي چې موجوده حکومت ته مزاحمت ایجاد کړي او یا حتی د پولو ورته.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګ، چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د غراس په افغانستان کې د روسیې د احتمالي دخالت په اړه لاسادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشانو جرګې رئیس وای چې په ننګرهار کې د داعش ډلې اکثره جنگیالي د پاکستان د پوځ سرتیری دي. فضل هادي مسلم یار نن ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل دا ډله په ننګرهار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخته ده، او د جنگي تاکتیک لپاره د سشکاري چې د وی تروریستي ډلې په نسبت ډیره روزنه لیدلې وي. شاغلي مسلم یار زیاته کړه افغان حکومت باید د دې ډلې په وړاندې مبارزه جاري وساتي، او کچيري د پاکستان حکومت د افغانانو دښمن خپل دښمن ونه بولي، د ملي والی حکومت هم باید ورته عمل وکړي. لشاغل مسلم یار سره سفی الله ستانگزی مرکه کړی، او په سر کې د پنیګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو د مؤثریت په اړه پوښتنه کړې ده.
پنیګرهار کې د داعش پر وړاندې مبارزه د مسلح قواو او د نګرهار د ولسونو لخوا په جدي شکل روانه ده. موږ خوشبختانه د دغه مبارزه تر څنګ د کوټو لسوالی مکمله تصرف لاندې راوستي ده، او هلته 200 مجاهدین د هغې محل او د مجاهدینو مشرانو د هغې سپینګیرو په توسط باندې د حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه د محلي پولیسو په چوکاټ کې د خپلې خاورې نه دفاع کوي. دا چې کم کونج کې بیا کله چریکي شکل باندې داعش راشي، خو هغه خلک مقاومت کوي، لګیا دي او دوی قرباني د ستایلو ده. په چین کې موږ دغسې حالت کې یو شي، کله د کوټ عملیات خلاص شو نو اراده زموږ دا وه چې پاچین باندې یو غټ عملیات ترسره کړو، چې د مرکز نه څه قوتونه ځان سره ویسو، کمانډو هوایي قوتونه. متاسفانه کندوز کې په دغسې حالت شمال کې بدبختیان راغلي چې حکومت مجموع کې مصروف شو. موږ اوس په همدې حالت کې یو هلته زموږ مسره خواوي شي تعرضونه چې داعش زموږ په سرحدي پولیسو زموږ په محلي پولیسو پوستو باندې کړي وو، یو کول هغوی په شاته هم بولي دي زموږ مسره خوا، او هغوی اوس په خپلو ساحو کې دي، او دوی د دفاع په خاطر هلته ورته پراته دي چې دوی د دې غرونو راخوځ نه شي. اوس یوه هماهنګي موجوده ده، او لس او قوم مشترکه د حکومت د خون مسره خوا سره یو ځای کار کوي، او د دغه دښمن په وړاندې چې داعش باندې شهرت لري او اکثریت بدبختانه پاکستانی او بیرونی خلک دي، دوی په وړاندې جنگيږي. نو زموږ ژمنه په خپل ځای ولاړه ده، او هغه په هغه صورت کې موږ مخامخ خپل جنگ ته تلو چې حکومت امر ونکړي. حکومت زموږ غوښتنه طلبه کوي، دا تر دغه حده حکومت مسرور ده، د هغوی قرباني او د هغوی میړانه د ستایلو ده.
په سیمه کې د خلکو ته خلکو ترمنځ یو اصطلاح راوتی ده، دغه د داعش کسانو ته داعشیان وایي، دغه څوک دي او ستاسو تعریف څه دی له دغو خلکو نه؟
داعش خو د دې لپاره نه ده جوړ، د سوریې او عراق لپاره جوړ شوی او چې هر چا جوړ کړی نو دا یو اوږد بحث دی. خو د هغې نوم نه په استفاده سره د پاکستان استخبارات چې دلته غواړي په افغانستان کې جنګ ته دوام ورکړي، هماغه خلک چې پرونه پورې پاکستاني طالبان او افغاني طالبان او مفکوره دوی ته نږدې وه، د داعش په نوم باندې مسلمان کړي، او د داعش په نوم باندې د افغانستان د خلکو وینې سکي او وژني. دوی اکثریت پاکستاني دي، او زمونږ افغانان هم ورسره شته، د مختلفو ولایتونو ورسره شته، بالخصوص نګرات ځوانان هم ورسره، او د داعش په نوم باندې دوی تل جنگ کوي، او اوس په داعشیان مشهور دي.
د پاکستان د خپل پوز څومره کسان به پکې، او دغه د داعش د جنگ سطح څومره جګه ده ستاسو په نظر؟
د خو موږ ویلې دي اوس هم وایو داعشیانو ته تاکتیک د جنگ چې ده په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ داسې مهارت او تعلیم تربیه نشي کېدلی. دا مستقیمه د فوج غړي دي او د فوج اساکر دي. زما په تحلیل او ارزیابۍ سره تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه یې هم ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپلې خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی. مونږ درې شهیدان ورکوو خو دوی دېرش نفر مرداریږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اوریده. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت د مینوالو لپاره د لوبو له میدان او د غرس کور کلی. اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. احمد شبر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د بیپولی ډاکټرانو ټولنې وویل په کندز کې د دوی له روغتون څخه طالبانو په دوامدار شکل پر افغان ځواکونو د حملې د یو مرکز په توګه استفاده نه کوله. د دغې ټولنې عمومي ډایرکټر کرستوفر سټوکمن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقص دی. د کندز په ښار کې تېره شنبه د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په علاسای ګلسوالي کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دیش وسلوال مخالفان وژل شوي او د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. چارواکي وایي طالبانو نن سهار د علاسای د ګلسوالي پر ودانۍ حمله وکړه چې تر 1200 بجو جګړه دوام وکړ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. ایران وایي راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب پلورلو په نندارتون کې د دې سربیره برخه وانخلي چې بلنه ورکړل شوې ده او دا ځکه چې سلمان رشدي د نندارتون ته خبرې کوي. د ناټو سرمنشي وویل په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. د روسیې د ګازو کمپنۍ ګاز پروم وویل چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه دوی د ځنډوي د یو نامعلوم وخت لپاره. او د یونان صدر اعظم تیر ورځ په اسانۍ د باور رایې ترلاسه کړه او ژمنه یې وکړه چې تر 2019 کال به هیواد له اقتصادي بحران وباسي.
تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اورئ. د خوست ملکي او پوځي چارواکو د ولایت محبس امنیتی تدابیر او د بندیانو د ایاشي البسي او روغتيي حالت له نږدې وکړ. د خوست محبس بندیانو ځای چارواکو ته ویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلان پر غوښتنو غور کوي. له خوست ازادي راډیو د خبريال نجیب الله لوخیل راپور ووري.
پر کندز د وسوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس د ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشی کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنی او د امنیتی تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځ ناوخت مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکی او پوځي چارواکو د محبس امنیتی تدابیرو او د بندیانو د یاشي البسي لکه جامو بسترو روجایي او چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګ د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ، خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یاد کړې چې ځایي مسؤلین ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې آزادۍ راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه، د عیاشۍ نه، د البسۍ نه، د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي، د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه او محبوسین نو واوري د لیلال هم په دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبس امنیتی پوښښ او امنیتی بهبود مسله و چې دغه برخه کې هم تر ډیره حد تدابیر نیول شوی دي.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم ویل چې محبس د ایل پخوانه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې موږ په وظایف کې ارتباط لري توجه کړي ده. محبس چون د پلیس مربوط دی، موږ ان شاء الله تعالی هیڅ نو کوم مشکل نه لرو، ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د مابوسینو وضعیت هم ولیدو، امنیتي تدابیر هم ولیدل. کومه خاصه ستونزه نشته ان شاء الله تعالی. ټول ته اطمینان ورکو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مختزي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرې کول چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري، سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي، خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نور افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نو مشکل میګ په افغانستان کې چې لري هغه مسلک خارجي
بشری نه دي که داخلي دي مثال اغه د څه په وجود کې کرال لري خو لکه د خوست په مبس کې نو مشکل نشته او نه رمي مشکل نه لري میار وخت او غنوني د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلا کړي پوه
د خوست مبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافي دي ازادي راډیو دي پښتني په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتی مسایل ته پکتو د خوست مبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه د په جواب کې ویل وسوال کوخخ کوي چې مبس نو باندې بریدونه وکي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کړي خودوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري
د افغانستان دشمنان مبسین ته متوجه شي د په دې اساس باندې چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانول پر آماده کیږي او لګیږي چې افغانستان مکتب ولسوالی ولایت دوران کې نو هغه جنایتکاران په مبس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دا جنایتکاران د مبس په یو طریقه ووځي ول چې بل لار نه لري محکمہ براد نور کی سانوالی براد نور کی یو لارے مندا پد شتی من جرمن کی کی انتظار کی او ما بچین د فرال لار مسایت
د چارواک پوینا چی د خوست په محبس کی د محل سرور سو دوه اتیاتن محبوسین یا قیدیان موجود دي چی لدی جمله څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات 112 کسان توقیفی حالت کی قرار لري چی د سارانوالی حکم ته انتظار باسي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. د ګرزیوال ولسوال عبدالرزاق کاکر د پنځشنبه په ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز له امنیتي ځواکونو سره ده. له شغلې کاکر سره په دې موضوع نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه معلومات ورڅخه پوښتلي.
تر اوسه پورې د ولسوالۍ مرکز لا سقوط نه دی کړی، اما یو تعداد قریه کلی سقوط کړي دي چې لا تر اوسه پورې جنگ پشکی دوام لري. نیروی مردمی چې ورته وایي د خلکو په همکاري سره د محل تر اوسه پورې د مرکز د ولسوالۍ د سقوط نه بچ شوی دی. موږ د پولیس له کمبود څخه د یوې میاشتې راهیسې سر ټکوي چې موږ قرارګاه تشه ده. کماندان د پولیسو یو میاشت مخکې ترک د وظیفې کړی، افسرانو ترک د وظیفې کړی لکه تیر څخه، نو د یو شپېته نفرو پولیسو څخه په حال موجود په قرارګاه کې د یوې میاشتې راهیسې 11 نفره پولیس موجود دي او درې نفره ضابطان، یو مدیر د جنایي چې هغه سرپرستی کوي.
نو کاکړ صاحب په ګرزیوان کې تاسو ویل چې وازی مرکز پاتې د نور کلی ټول د مخالفینو په لاس کې دي، جنگ هم سوای تلفات ستدي او کنه؟
یو تعداد کلی دغه قومندانان، محلي قومندانان، سابقه قومندانان چې مسلط دي د وګړو په لاس کې دي چې وګړو خپل امنیت ټینګ کړی دی. څو پوستي وي موږ د ملي پولیسو او د محلي پولیس په ګډه باندې پوستي موږ درلودې چې دغه پوستي سقوط وکړه او څه کسان اخوا ته د دښمن تقریبا په تعداد 11 نفره مړه او 10 نفره ټپیان شوي دي، او دې طرف موږ محلي پولیسو څخه په تعداد 3 نفره مړه او 10 نفره ټپیان لرو. هغه پوستي هم دوی سوځولي دي، د دوی لاس لوېدلي د مخالفینو لاس ته.
ولسوال صاحب، کچېرې ګرزیوان ولسوالۍ سقوط وکړي نو څنګه چې تاسو اشاره وکړله بیا به بلچراغ او پښتونکور ته هم جدي خطر نه مواجه؟
ولسوالۍ ګرزیوان یو ډېره لویا ولسوالۍ ده، پر نفوسه ولسوالۍ، ډېر استراتیژیک او بارزه ولسوالۍ. کچېرې د ولسوالۍ د لاس خور کې نو احتمال د همزمان د څو ولسوالۍ د سقوط احتمال شته دی.
کاکړ سیبو بخې کچېرې دغه کومک چې تاسو غواړئ ځکه په یو ولس پولیسو یا په شلو پولیسو خو یو ولسوالۍ نه ساتل کیږي، کچېرې دغه کومک زر تر زر تاسو ته ونه رسیږي نو دغه د ولسوالۍ مرکز هم سقوط ونه کی؟
طبعا واضح خبره ده، کچېرې عاجل اضطراری کومک اکمالات ونیسي له مرکز د پاریاب څخه، دغه اوس په حال هم د ولسوالۍ مرکز یعنی په یو 15 کیلومتره شاوخوا ساحه مردمی قوت په ذریعه باندې هغه په خواهش او په سوالي شکل باندې چې دغه مرکز اوس په حال ساتل شوی دی.
د ګرزیوال ولسوال عبدالرزاق کاکړو، ګرزیوال د فاریاب ولسوالۍ ده. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د لوبو له میدانه په یاد لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په زیمبابوي کې دی. هڅه وکړه چې د کرکټ ټیم له غړو او ویان سره تماس ونیسو چې د خپلو تمرینونو او چمتووالي په اړه نظر څرګند کړي، خو بریالي نشو. په راتلونکو خبرونو کې به له دوی سره خبرې وکړو.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د څلورم دور ورستي یا پایلو به احوال درته درکو. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ څلورم دور د سپین غر بازانو د ټیم پاتلولي پایته ورسید. دا ټیم د افغانستان په غوره لیگ کې د ختیځو ولایتونو په استازیتوب لوبه کوي. د سپین غر بازان کپتان فهیم افغار چې د حمله د لاین لوبغاړی دی، د خپل اتلولي په اړه ډیر زیات خوشاله دی.
فهیم افغار هم د سپین غر ټیم کپتان، ډیر خوشاله یم، ډیر ساده خوشی کوم، خپل وطن دا وال د خپل مشقي وال ټول د مبارکي هم درنل کوم، ډیر خوشاله یم، ډیر متاثم خوشاله، ډیر خوشاله ما.
فهیم افغار او یوشمیر نور لوبغاړو په ډیره خواري سره وکول شول د شاهین آسمائی ټیم ته چې دوه دورې په غوړه لیکه تلو ماته ورکړي. د شاهین آسمائی او سپین غر بازانو ترمنز فاینل لوبي ته شاوخوا لزر ننداره چان ورخلی او سلګونه کسان د دې لپاره چې سټډیوم کې نور د کیناستو ځای نو برته کورونو ته ستانه شول. د سپین غر بازانو ټیم روزونکي وحید الله وحیدی وای د سلورم دور خوړه لیګ لپاره د خپل تیر لوب کمزوري برخه لمینځ یوړي او اتلولي وګټله.
سال 4م بود ما بازیاري کې بسره د سال 4م شروع کړم.
دی وای سلورم کالو کومي لوب چې مونږ په ګروپي دور کې وکړي د خپل سیالو ټیمونو کمزوري او قوي برخه مو پیدا کړي او د کمزورو برخه لپاره مو تمرین وکړ. د دې لپاره چې سپین غر بازان ټیم یو ګمنامه ټیم او پروسه کال دریم شوی وو، کمزوري برخه مو لمینځ یوړي او سکل مو اتلولي تر لاسه کړه.
سال قهرمان مسابقات شد.
بل کته هم د شاهین اسماعیل له ټیم سره د ملي ټیم څو لوبغاړي هم مل وو، خو بیا هم د سپین غربازانو په وړاندې چې تر ډیره د فایلو بکوله ماته وخړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار وایي د فوټبال غوره لیگ د هیواد په حساس شرایطو کې ډیر د ویاړ لیگ دی او په سیمه کې ساری نه لري.
زه ډیر خوشاله یم چې نن لیگ برتر د فدراسیون فوټبال د رهبری اداره لاندې فکر کوم په منطقه کې نظیر نه لري ایجاد شوی دی. اوس تاسو ګورئ چې یو طرف جنگ دی، یو طرف وحشت دی، یو طرف انتحار دی، او بل طرف د ځوانانو خوشحالي دی، د ځوانانو فوټبال دی، د ځوانانو ورزشي کچه کې غواړي چې خپل یو بل باندې سیالي وکړي. امیدوار یم چې افغانستان کې صلح راشي، داسې ملمسیا او داسې فوټبالونه په هر ولایت کې را دایر شي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ څلورم دور فاینل لوبه د جمعې په ماښام خلاصه شو چې څلور د درې په وړاندې پایلې سره په پینالټي شوټونو کې د سپین غر بازانو ټیم وګټله. خو د لوبې په رسمي او اضافي وخت کې یو ټیم هم کوم ګول ترسره نه کړ. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي د هیوادوالو په سترګو کې د خوشحالیو پر اوستلو سره د فوټبال غوره لیگ ډیره لویه دنده ترسره کړې ده.
فاینل مسابقات لیگ برتر روشن است.
دی وایي د فوټبال غوره لیگ فاینل لوبه ده واقعا یو تاریخي ورځ ده. زموږ خلک ډیر لیواله دي دې لوبه ته. خلک مو دې وي خوشحالي په لټه کې دي په داسې سختو حالاتو کې چې پریتیریږي. دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالي او ویاړ ځای دی چې په دې سټډیوم کې زاړه او ځوانان د فوټبال د لیدلو لپاره راغلي دي.
کلون سالای ما اطفال زنها ما د استډیوم استان.
د فوټبال فدراسیون رئیس همدار ازویل چې د فوټبال غوره لیگ په افغانستان کې د داخلي فوټبال کچه ډیره لوړه کړې ده او هر ځل تر سره کېدلوې لزګونه زر ځوانان د فوټبال لپاره چمتو کړي چې دا ټول د فوټبال د ملي ټیمونو لپاره یو لوی مانوي شتمنۍ ده. د فاینل لوبي د لیدلو لپاره ګڼ شمیر چارواکي او زرګونه هلکان او نجونې د فوټبال فدراسیون سټډیوم ته راغلي وو. د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم د نندارچانو په ډله کې ده. سید مسعود کریمی وایي چې د فوټبال فاینل لوبي ته زرګونه خلکو راتللو د ملي وحدت روحیه نور هم پیوړی کړی ده.
ما ورزشکارا د بین ما
دی وی زموږ لوبغاړو ترمنس هیڅ توپیر نشته. د لوبغاړو د هڅولو او د ورزش پرمختګ لپاره هر څومره توان چې ویلرو هڅه کو. نن هم د فوټبال لوب ته راغلی یو. واقعا په ورزش کې یو رښتینی ملي اواله لیدل شو، په خاصه توګه په فوټبال کې. د فوټبال غوره لیگ له څلورو کلونو راهیسې د فوټبال فدراسیون او روشن مخابراتي شرکت په نوښت پیل شوی دی چې پکې لزګونه نوي څیرې ملي ټیمونو ته جلب شوې دي. د فوټبال غوره لیگ لومړی دور د هرات استازي ټیم طوفان هری رود وګاټه، دوه دوره اتلولي شاهین اسماعیل وګټله، او ورسته یا څلورم دوره د سپین غر بازانو ټیم په اتلولي پایته ورسېد.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال حاجی عز الله فضلی ستړي مشه بخیر راغلی. ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې چې د دوشمې پورې زیمبابوي ته سفر وکړ، څومره لوبغاړي شامل دي مجموعه؟
په دغه لوبډله کې خو 15 لوبغاړي دي، څلور احتیاطي لوبغاړي ست چې هغه به اوس په دې سفر کې ان شاء الله دوی حرکت وکړي د زیمبابوي پر طرف باندې ولاړه. تاسو ته معلومه ده چې هلته یو ورځنی سیالي هم دی، ون ډی ورته وایي او شلوریزه سیالي هم شته. نو خدای دې وکړي چې موږ په دغه سیالي کې خپل هیواد ته ورته ډک لاس راسو. زه مطمئن یم په یو خبره، خدا دې چې د ډیر وخت خلکو دا شکایت هم کوي چې روزونکي نسته، اوس هغه دی روزونکي هم راغی، هغه به ان شاء الله زیمبابوي ته رسیږي په دغه سفر کې. نو خدای دې وکړي چې هغه نوی لوبغاړ ته چانس ورکول شوی دی چاغه هم شول وزلیږي او په مجموع کې د افغانستان ملي لوبډله یو شته تصور بولای.
څنګه مملک حق چې د کرکټ بورډ لخوا نوې روزونکو ګمارل شوی دی، دوی مخکې لمخکې زی یا ټیم سره یو ځای زیمبابوي ته رسیږي که څنګه؟
په دوبۍ کې به سره یو ځای کیږي ان شاء الله. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ملي لوبډله هم سفر وکړي، همړی به دوی دوبۍ ته ځي، بیا به دوبۍ نه زیمبابوي ته سفر کوي. هوالته به دوی سره یو ځای کیږي ان شاء الله په دوبۍ کې. او دا غو مخکې رسمي سیالي شروع درې دوه دوستانه سیالي ولته د دوی د مالک مون سره کوي. نو په هغه کې به هم د یلته شتون ولري د لوبډلې ټول دا چې مشټول د ملي لوبډلې هغه تیر ډیټا ورستول د خو په هر حال چې د نږدې سې وګوري هم به دوی سره بلد سي. دغه سیالي هم دغه د فرض چې د تمر لوبغاړي معلوم سي. بیا د سره د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی مرستيال ښاغلی تاج ملک عالم هم ملګری دی چې هغه دغه سفر مشري په غاړه لري. نو ان شاء الله په دوه اړخ همکاري سره کوي. او په مجموع کې تاسو معلومه ده چې هنزي معمول حق هغه یو لوبغاړی دی چې هغه په دنیا کې دغه په اصطلاح باندې د رنزونو ماشين حسابل کېدی. ټول خلک مده شکایت کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټینګ کې وبات څخه کمزورې ده. نو موږ د دې ځل په دې خاطر باندې کوشش وکړو چې مکمل یو بیټسمین خپل روزونکو وټاک.
مننه ښاغلی فضلی، د سویل کېږي چې د کرکټ دغه لوبي په ژوندۍ باندې نه خبريږي، آیا دا حقیقت لري که څنګه؟
بالکل، موږ ډیر کوشش وکړو ځکه چې هغه ټین کرکټ چې هغه یو نړیواله شبکه ده، نو دا غي هغه لګښت یا مصارف زخت زیات راکلي. خو بیا هم موږ ډیر کوشش وکړو درې مال پر خدا سمال میږي چې دغه سیالي په ژوندۍ باندې نه دي. البته د مالی ریډیو غان د خواسته او د افغانستان د کرکټ د فیسبوک پیج نه به هم د بال په بال باندې ټولې وادول ته ان شاء الله موږ معلومات ورکو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پات رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانه ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو وینکو سلامونه می اومړی. اروپان وای چې خلینوم مناسبت سره د کورنۍ غوړه چاپریال او د روزنې مناسبه طریقه د موشم لپاره د پرمختګ لومړنی عامل دی. انسان په پرمختګ کې کوم مهم رول لوبوي؟
که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دوه د بدلیدلې وي. شخص د کمتری احساس کوي کله چې انسان ځان کم محسوس کوي، هغه د ژوند په هر برخه کې بیرته پاتې کیږي.
کورنۍ باید د خپل ماشومان لپاره څه ډول نمونه وټاکي؟
په قیامت کې هم سړی په نمونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د آر باعث وګرځي. تورګولو، خړګولو، داسې نور نمونه چې هغه د ماشوم ته د آر باعث ګرځي.
دا او د ته د ورته پښتنو ځوابونه په نننې د کور کلی خبرونه کې چې فرشته مرسل درته وړاندې کوم پیدا کړی. قدرمن دوستانو، په رواني لحاظ او غرنوم دی او موشم شخصیت له موشم توبه مثبت خاطبی کچری دی او موشم لپاره داسې نوم غوړه کړو چې سمه معنا ونه لري. نو خای د ژوند په وګدو کې د موشم پر شخصیت بدغیزه وکړي. د خوست اوسنکه محمد شریف زدران وایي چې په افغانستان کې خلک په درې ډولونو نمونه غوړه کوي. نو موري وایي
له اسلامي منابعو څخه، له تاریخي منابعو څخه او له طبیعت څخه. له اسلامي منابعو نه محمد بای پکې وي، احمد بای پکې وي، نه بسم الله څو مګر په تاریخي لحاظ مثلا ما چې درته ویل چې عطل او یا ماو جمشید داسې نور نومونه او له طبیعت نه چې اخیستي دي سپینګل او تورګل او زیریګل داسې نومونه هم خلک ږدي. په پېښور کې ما درس ورکوم په کچاګړۍ کې، نو په سیند کې مې اوله ورځ چا زیری اخیسته د یو الک نوم کټور و، او ما چې مجرد کې غاږ وکړ چې کټور ټولو ماشومانو خنده ور باندې وکړه.
لکه څنګه چې مور پلار په اولادونو باندې حق لري، همداسې اولادونه هم په هغوی ځینې حقونه لري چې باید پر ځای شي. د اولاد له حقونو یو هم د مناسب نوم کېښودل دي. جاوید چې په یو رسمي اداره کې کار کوي وایي کله خو داسې بې معنی نومونه اوري چې لیکل یې ورته سخت وي.
یعنی بعض نومونه ماته راځي چې تعجب کړم، بلکم سالخوش، زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مس شاګل نر وي.
د پکتیا اوسېدونکی امان بیا وایي چې که چیرې په ماشوم باندې سم نوم کېنښودل شي، کله چې بیرون وځي ښوونځي کې شاملېږي، د همزول لخوا ډېر ځورول کېږي. هغه د خپل ورار کیسه کوي.
په دې باندې نام کې خودلو زیړاګل، بیا چې کوم وخت دا صنف ته لاړلو، د هم صنفیانو به کله یو نام ورته خودلو، کله به بل نام ورته خودلو، خو اخیر راغلل پلار دی وی چې و پلار تا په ما باندې څه نام یې خیدا. د زیړاګل پیانې په وای استلا باندې ماته معنا کا چې د زیړاګل نام چې شهدا کمانای وی ماته معنا را وباسه چې زه په دې خپل نام باندې پوي شم، او کمانای نه وی ته ما نام به حتمن ته بدلوي. بیا دې پلار هرڅ چې ورته ووي چې وزه خو مخوس نام در باندې خیدا په کلی کام کې دې همدغه نام دی. زه ورته شله شلو وی چې نه، زما نام به اصلي میرویس خان اګدی، ولی کته نه رته انتخابوي نو زما نام میرویس دی. اخیر پلار دې خبرې ته مجبور شول، لاړل په وزارت داخله کې عریضه وکړه، د خپل نهي نه امر واغستلو، د مکتب نه امر ورته واغستلو، او د نام چې په سابقه یې زیړاګلو په میرویس باندې ورته تبدیل کړلو. چون چې دا بیا هم دغه القایبه په دې فامیل کې، یعنی په دې نورو خلکو کې زوریده وای، روحن په دې باندې فشار وو، ولی خلکو به ورته وی چې زیړاګل، در حالی کې چې دا ورته وی چې زما نام زیړاګل نه دی، زما نام میرویس خان دی.
د کابل دی اوسیدونکو روشن بیا خارجي نمونه نه خوښيږي، وای کوم د خپل هواد وی او خمانه ولري نو په غوګونو خلګيږي.
نو می خدل مثلا دی 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 الا سونیتا دا او نه پیګم تیریناو کی چی چی کنه دغه نمونه بیا خنه ده. په دې سمون مسلمان خلکو مسلمانی نوم دکې دي، دغه مثلا بی بی اوا زهرا کنه دغه نمونه مسلمانی نمونه دي، غیر دغه نور نمونه دي، ټول مسلمانی نمونه هغه دي بکیدی. چیرته یو ښه نوم، چیرته خدا نخواسته یو بد نوم. دغه مثلا یو چیرته زی مثلا بی بی اوا نوم دی اخلی کنه، څومره ښه سړیوان دی لګیږي، ډېر سړی افتخار کوي د خپل په نوم باندې. څه ښایسته نوم لرم، څه ماته بی بی اوا غږ کوي کنه. او پاتې شو که سونیتا نومی خالی سونیتا اختی، اما دا نوم به سړی نخواهیږي.
روشن وایي چې خپل نوم نه دی خوښ.
د خپل نوم نه مې والا مور میښی د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم. ورکه چې یو ښه نوم به یې راباندې ایښی و، ما هغه به زه مور ته ویلم، ولی بی بی اوا به دې راباندې ایښی و. څه ښه نوم ده، ویل زن هغه به خندا نومونه و خلک دومره ورپسې نه ګرځېدل. نه مې خوښېږي یو دغه ټول سرک په سرم روشن، داغه په سرم روشن کنه، دا کمپنی د روشن نه ټول چېرته یا دیږي دیدې به زه مې نه خوښېږي.
روشن خو خپل مور نه ګیله کوي چې ښه نوم نه دی پریښی، واورو چې خپله یې په اولادونو کوم نومونه ایښي.
د ما داسې ښه نومونه دي، یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بیبی رقیه ده، بله یې بیبی اجره. دغه نومونه ما پر لورګانو ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د وردګ اوسېدونکی احمد بیا د ښه نوم په ایښودلو کې د کورنۍ پوهه ډېره مهمه بولي.
ولا دا نو ته علمیت خلکو پورې اړه لري چې سابق و د خلکو چې څوک به داسې یو ښه باتور شی ولیدل، نو د غوښه او نو ولو که د حیوان نوم مو په ایښول مثال لکه زمری، داسې نمونه یې په ایښول، یا بعضې نور نمونه په ایښول چې د هغو تعبیر دی نشوی کولی. او ډېر په دغو ګلانو پورې دا زموږ د خلکو نمونه بسته دي، زیړګل او تورګل او سورګل او شینګل او داسې دا شرعي نمونه نه دي. د ما خپله په کور کې داسې واړه دي، یو سورګل نوم یو تورګل نوم یې غوړ، یو شینګل یې پاتې دي، چې یو بیرغ د افغانستان جوړېده.
اکثره کسان کوشش کوي چې پالک باندې پلار ته ورته او پلور باندې مور ته ورته نوم کیدي. د پکتیا اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د اولادونو نومونه یې دته نه دي ورته، خو مانادار دي.
مثلا زبانم نجیب دی، یو زوی مې وایس نومیږي، بل زوی مې همایون او خالد حامد.
او لورګان
نشم ویلی
نمونه نه اخلي.
نه هم نمونه آریا و رویا نمونه
اول دی ولی اونو گفتل چیوه؟
داست دفتل سوال
چه فکر که دیو خنوم انتخاب سوم را پیر سری باندی خلگی دی؟
طبعا خنوم چیوی سرای دوم خجالت نو باسی که خراب نمی نو سرای اما طولن که خجالت ورکی
ماشوم باندې ښه او معنادار نوم کینه خو دل چیل رواني پلوه هم ضروري د کابل پوهنتون استاد آریانا وای چې غیر مناسب نوم دومره بد اثر لري چې بیا غوي درس هم سم نشي زده کولای
کله چې ماشوم نړۍ ترازی هغه ماشوم ته د همغه ټولنې له اصولو سره سم له شرایطو سره سم باید ښکلی نوم ورته کیښودل شي یو نوم دی په ټولنه کې هغه وخت مرواج دی هماغه نوم باید کیښودل شي کیدای شي ځینې نومونه ډېر ښکلي وي مګر په هغه وخت کې نور له رواجه لوېدلي وي که دغه نوم ښه نوم وي ښه معنا ولري ښه مفهوم ولري او په ټولنه کې ښکلی نوم وي دا ماشوم پرې ویاړي او که چېرته یو څه له موده لوېدلی وي په اصطلاح یا خدای مکه معنا یې څه ښه وي بیا هغه ماشوم په ټولنه کې یو څه تر تاثیر لاندې راځي ځان بې جرته احساسوي مکتبونو کې په پوهنځیو کې حتی کله چې د محصلینو حاضري اخیستل کیږي یو نوم چې لږ هم له مود نه پخوانی وي بیا هغه محصل یو ډول یا شاګرد داسې د بې جرتۍ یا د کمترۍ احساس کوي فکر کوي چې زما نوم تر نورو بېرته پاتې دی او همدغه بې جرتۍ د دې لامل ګرځي چې دا په خپلو زده کړو کې شاته پاتې شي فکر کوي چې زه تر نورو بیرته پاتې یو څوک یم په رواني لحاظ دومره پر یو چا نوم اغیز لري که چېرته نوم یعنی منفي اړخ یې ډېر وي که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا کوم غلط نوم نه وي خو له دوده به لوېدلی وي شخص د کمترۍ احساس کوي او د کمترۍ احساس تر ټولو زیات ضعف دی د انسان دپاره کله چې انسان ځان کم محسوس کړي هغه د ژوند په هره برخه کې بیرته پاتې کیږي نوم د معنا په لحاظ وسنجوي نوم له وخت سره سم کېدی
دا چې له اسلامي پلوه د ښه نوم ټاکل څومره مهم دي دینی عالم نورالله کوثر نه مپوښتلي
دا دوه اړخه لري لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو بعضې داسې نومونه دي چې هغه ماشوم کله چې ستر شي په خپل نوم باندې شرمېږي ډېر زیات داسې نومونه زیړګلو تورګلو خړګلو داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو مخکې ډېر وران نوم زه نه غواړم نوم یې واخلم په حاضري کې د جنۍ نوم و کله مې چې د جنۍ ته وکتل همدا څوک بیا هغه یو ډېره ښکلې جنۍ وه خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پرې ایښی و یو رقم احساس د خجالت یې وکړې ځکه زه لومړی ځل د غوصف ته ورنوتلی وم نو دا داسې نوم باید ونه وښودل شي چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي عبدالله عبدالرحمن دي دا ښکلي نومونه دي د ښځو لپاره هم داسې موږ په اسلام کې ډېر زیات ښکلي پیشوایان لرو د ښځو لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه ډېر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا نه مالک مور وه او نبي علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبي علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه په فارسي کې بعضې نومونه د پیغمبر علیه السلام هغې نه منع هم کړی شاهین شاه د پادشاهانو پادشاه دا مبالغې نوم ده دا خو یقینا دا د خدای نوم ده او دا رقم د ټول نړۍ واکمن ټول واک داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نه خوري نه باید سړی کېږي
شراب دسرو لبان سنم
لب لشراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم لب لشراب دسرو لبان سلم لقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم